د سهار لس بجې شوې. احمد شبر يم د ازادي راډیو د لیسات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د دې خبرونه تخنیکی چارې امان امیرزای پر مخ وړي. په خبرونه کې وړاندې پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر څارو، د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر دې چې د افغانستان مربوط مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له اسد الله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په پروان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر وایي چې په دې ولایت کې د نوم ثبتولو په بهیر کې د ښځو ونډه خورا کمه ده. د هلمند چارواکي وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې نن سهار 15 ملکیان ووژل او یو بلې ټپي کړ. او په پاکستان کې هغه اعتراضي کم سوځول شوی دی چې د ورکو شوو بلوچانو د دفاع لپاره جوړ شوی و. د خبرونو تفصیل. په پروان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر وایي په دې ولایت کې د نوم ثبتولو په بهیر کې د ښځو ونډه خورا کمه ده. سلطان محمد نیازی ازادي راډیو ته ویل چې دا لویه ستونزه ده. په پروان کې د رای ورکولو بهیر د میزان په 15 منیټه پای ته رسیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل میاشتې په 14 منیټه ترسره شي. د مزار شریف په مارکیټ کې پرون ناوخته اور ولګي چې تر 200 زیات دوکانونو ته مالی زیان واړوه. د اور د شاهزاده بای په مارکیټ کې ولګید. د بلخ د امنی قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل: دا یوای د اور لګیدو علت په دقیق ډول څرګند نه دی، خو اور د شاهزاده بای مارکیټ له زیر زمینی پیل شوی او د خدای فضل دی څوک پکې نه دی وژل شوی. د دې اور لګیدنې په نتیجه کې تر 200 زیات دوکانونه چې پکې د غالۍ او دوا دوکانونه شامل و زیانمن شوي دي. اور نیمه شپه د بهرنیو ځواکونو په مرسته مړ شو. په خوا په مزار شریف کې د اور لګیدو یو ولادت د برېښنا توزیع بلل شوی و چې مزي په سم ډول نه وغځول شوی او د خلکو بیتنایي او بیغوري هم د دې باعث شوی چې په داسې شداسې پکې رامنځته شي. د هلمند چارواکي وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې نن سهار 15 ملکیان ووژل او یو بلې ټپي کړ. د دې ولایت د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د مارجې ولسوالۍ په سیستاني سیمه کې په داسې حال کې وشوه چې د ملکیانو پلنکوچ موټر له سیمې نه د تیرېدو په حال کې و. ښاغلی ځواک وویل چې په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دی. بل لور ته تیر ماښام د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې ښځې ووژلې او یوه بله یې ټپي کړه. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. د بدخشان چارواکي وایي چې د جرم ولسوالۍ دوه پوستې بیرته له وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي. د جرم ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ سرپرست عبدالحی ازادي راډیو ته وویل چې د پل مغلها په سیمه کې دغه دوه پوستې د تېرې چهارشنبې په ورځ طالبانو نیولې وې چې تېره شپه بیرته د دوی لاس ته ورغلې. وسلوالو طالبانو د تېرې چهارشنبې په ورځ د جرم ولسوالۍ په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د دوه پوستو له نیول کېدو سربېره یې څلور پولیس هم برمته کړي دي. د جرم ولسوالۍ چارواکي وایي چې تر اوسه د دغو څلورو پولیسو برخلیک نامه معلوم دی. طالبانو بیا په یو خبره شوې اعلامیه کې ادعا کړې چې په جرم ولسوالۍ کې د حمله په ترڅ کې 14 محلي پولیس وژل دي. د کونړ چارواکي وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي دي. په کونړ کې د یو سل یو قولي اردو د دویم لیوا ویاند هارون یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان هغه مهال وژل شول چې د ملي اردو ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې په وسلوالو مخالفینو راکټي حمله وکړه. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې هغه اعتراضي کمپ سوځول شوی دی چې د ورکو شوو بلوچانو د دفاع لپاره جوړ شوی وو. ریپورټونه وایي چې دغه کمپ د بلوچستان په مرکز کوټه کې وو او پرون ناوخته وسوځول شو. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا اورچا اچولی دی. د ورکو شوو بلوچانو د غږ په نوم په ډلې ویل ناپیژندو کسانو دغه کمپ ته اور ورته کړ. د دغې ډلې مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ویل دوی ته په وروستیو کې د حکومت له لورې ګواښونه کېدل او خبرداری ورکول کېده چې دغه کمپ وتړي که نه بیا به یې نتیجه وګوري. په بلوچستان کې بلوچ بلتون غوښتون کې اسلام پلوه وسلوال او یو شمېر نورې ډلې فعالې دي. په مصر کې وضعیت عادي شوی نه دی. تیر اونۍ د امنیتي ځواکونو او د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو ترمنځ په اخوډاب کې تر اوسه ډیر کسانو وژل شول. نننی ریپورټونه څرګندوي چې امنیتي ځواکونو د قاهره الفتح جماعت محاصره کړی دی. پرون هم په شخړو کې تر اتیا ډیر کسانو وژل شول چې اکثره یې ملکیان وو. فرانس پریس اجنس د مصر د کورنیو چارو وزارت په وینا څرګندوي چې تر د ترجمې ورځې پورې د اخوان المسلمین تر زرو ډیر کسان ونیول شول چې په دې ډله کې تر 1500 ډیر په قاهره کې توقیف شوي دي. په فلیپین کې چارواکي وایي چې یوه بیړۍ له بلې سره ټکر شوې او له دې سره تر 200 ډیر کسان تریتم شوي دي. چارواکو نن وویل چې دوی دا تاییدوي چې لږ تر لږه 26 تنه په دې پیښه کې وژل شوي. دا پیښه د سیبو بندر ته نږدې په اوبو کې شوې ده. ساحلي امنیتي چارواکو وویل چې تر 600 ډیر کسان د هغو کب نیونکو په مرسته کې چې د پیښې ځای ته ورغلل ژغورل شوي دي. او په لبنان کې د حزب الله افراطي شیعه ډلې مشر په بیروت کې د جمعې د ورځې په بمی برید کې سنی سخت دریځ مسؤول وبلل. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. حسن نصرالله پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل په غالب ګمان تکفیری ډلو په دې چاودنو کې لاس درلود. تکفیری ډله هغه اصطلاح ده چې د لبنان شیعه یې سنی سخت دریځو ته کاروي. د پنجشنبې ورځې په بمی برید کې چې د بیروت ښار په یوې شیعه میشتې سیمه کې وشو 300 تنه ټپیان شوي هم دي. حسن نصرالله وویل دا برید حزب الله نور هم دې ته هڅوي چې د سوریه په جګړه کې خپل ژمنې پر ځای کړي. سوریه په جګړه کې د لبنان د شیعه مشر زیاته کړه چې که اړتیاوي دای به خپل دې ته چمتو وي چې د سوریه د جګړې لپاره ولاړ شي. حزب الله په سوریه کې د دولتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دی. د سوریه د حکومت ځواکونو د سوریه له مخالف سنیانو سره په جګړه بوخت دی. د سوریه په جګړه کې د حزب الله ونډې په لبنان کې د شیعه او سنی ترمنځ فرقې شخړې نور هم زیاتې کړي دي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د سفر له هدفه خبرو. په کابل کې پرونی چاودنې د سر زیان و نړاوه خو مالی زیان یې رسولی.
زیان مې ډېر زښت ډېر ولیدو. کار نشته، دوکانونه هم تړلې دي، څوک نه پرېږدي په دې ساحه کې چې ګشت ګزار وکړي.
د خلکو پر روحیاتو مو د چاودنو او جګړو د تصویرونو له اغېزو هم په خبرونه کې خبرو.
چې وینم دلته مې زړه خراب شي، بوشي را باندې راشي. په ما باندې چې تصویر کوي څنګه په ماشومانو تصویر نه کوي، ځکه چې هغه خو وړکی دي.
ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سیمې سونه لولو او د افغانستان او نیپال د کرکټ لوبې تازه جریانه مو خبرو. همدارس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د شکرې پر ناروغۍ شغېدلی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ځي. د ولسمشر د دفتر مشر کریم خورم دا تایید کړ چې افغان ولسمشر د روان میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اسلام آباد ته روان دی. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې حامد کرزی به دا ځل هغه وخت پاکستان ته سفر وکړي چې په دې پوه شي چې تګ یې مثبته نتیجه ورکوي. حامد کرزی تر دې مخکې 19 ځله پاکستان ته سفرونه کړي دي. اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د نوي سفر په اړه له فریدي هوډ سیفي څخه اورو.
د افغانستان حکومت له ډیری مودې راهیسې په دې ټینګار کاوه چې ولسمشر کرزی به یوازې له یوې ځانګړې اجنډا سره اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویلي و چې د جمهور رئیس د سفر به تشریفاتي نه بلکې یو عملی او مؤثر سفر وي. اوس چې دې سفر ته وخت ځانګړی شوی دی، د سیخکاري چې ځانګړې اجنډا برابره شوې او افغان مقامات دې ته سترګې په لاره دي چې دا سفر به عملی او مؤثرې پایلې ولري. د افغان ولسمشر د دفتر رئیس کریم خرم ازادي رادیو ته په ټلیفون کې د تایید کړی چې ولسمشر کرزی به د اگست د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اسلام آباد ته ولاړ شي، خو هغه د سفر د اجنډا په اړه څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند اعزاز احمد چودري هم په دې اړه پرون په خبری کانفرنس کې خبرې وکړې. وی ویل چې ولسمشر کرزی به د پاکستان له مشرانو سره په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې وروسته له 2014 کاله د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
Pakistan and Afghanistan have a very robust relationship. It's not only political.
Chaudhary bhai, پاکستان او افغانستان په خپلو کې پراخ اړیکې لري. دا یوازې سیاسي اړیکې نه دي، بلکې د سوداګرۍ او د خلکو خپلمنځي اړیکې هم دي. د افغان مهاجرو مسله او د دواړو خيزو اړیکو یو ستر لیست د اجنډا لپاره برابر شوې ده. او معلوم دره ده چې وروسته له 2014 کال څخه به د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د غرض ویل پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی د سفر پر مهال به په سیمیزو مسئلو او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوبتلو وروسته حالت باندې هم خبري وشي. خو افغان مقامات په دې اړه چې دقیقا به افغان ولسمشر له پاکستانه د څه شي غوښتنه وکړي او اسلام آباد به یې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي که نه، په څرګنده توګه خبره نه ده کړې. دا مسله د دې سبب شوی چې سیاسي کتونکي هم د دې سفر په اړه ډیر خوشبینه نه وي. د کابل پوهنتون استاد لطیف نظری ازادي رادیو ته وویل چې فکر نه کوي د پاکستانی خبریالانو نظر دی د افغانستان په اړه بدلون کړی وي. دوی په ځانګړې توګه دا نش ویل چې دا اجنډا به د پاکستانیانو لخوا منل شوي وي. زه فکر نه کوم چې دا سفر به د افغانستان لپاره کومه ځانګړې لاسته راوړنه ولري. علت یې دا دی چې د افغانستان د حالاتو په اړه د پاکستانی جنرالانو په نظر کې بدلون نه دی راغلی. کابل هر کله ادعا کوي چې د افغانستان حکومت مخالفینو ته په پاکستان کې پناه ورکول کیږي او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI لخوا یې ملاتړ کیږي، خو دا ادعا د اسلام آباد لخوا رد شوې ده. خو هغه څه چې تقریبا ټول ورته په یو نظر دي، هغه د افغانستان په ثبات کې د پاکستان رول دی. سیاسي کتونکي په دې اند دي چې پاکستان کولی شي په کوټي او اسلام آباد کې د طالبانو مشران دي ته اړ کړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د چارواکو په حواله ویل شوی چې په قطر کې د طالبانو د ناکام دفتر په پرانیستلو کې پاکستان مهم رول درلود. د نواز شریف مشرۍ د پاکستان نوی حکومت شمنه کړي چې له کابل سره به خپل اړیکې ښه کړي او له پخواسه خبره د سولې په پروسې کې لا فعال رول ولوبوي. ولسمشر کرزی هم په همدې هیله د ځل د نواز شریف لیدو ته تللی او د دې ترڅنګ به له هغه وغواړي چې هیواد یې د افغانستان په سولې کې خپل مهم رول ولوبوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې ده چې تر دوو اونیو په لنډه موده کې افغان ولسمشر پاکستان ته سفر وکړي او ویل کېږي چې له پاکستاني چارواکو سره به په افغانستان کې د سولې پر هلو ځلو خبرې وکړي. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه په خپاره کړو مطالبو کې د سولې مسله راخیستې ده، خو د امریکا له سترګو یې مسلې ته کتلي. دغو ورځپاڼو د افغانستان په ارتباط نور څه خپاره کړي دي. د جانخه الکوزي په کتنه کې اور
فارن پالیسی خبرونه پر وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سولې د عملی د څرنګوالي او په جګړو او د سولې په معاملو کې د امریکا د متحده ایالاتو د کړنو تاریخ ته کتنه کړي او په یو برخه کې لیکي د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د سولې خبرې هغه وخت په ټپه ودرېدې چې طالبانو په دوحه کې په سیاسي دفتر د اسلامي امارت لوحه ولګوله او سپین بیرغ ورباندې وځړاوه. طالبانو په دې کار سره ځانونه په بهر کې د یو جلا وطن حکومت په توګه مطرح کړل او جمهور رئیس حامد کرزی د دغه عمل په غبرګون کې له امریکا سره د اوږدې مودې ستراتیژیکي امنیتي تړون پر سر خبرې هم بندې کړې. فارن پالیسی خبرونه لیکي د قطر د سولې د خبرو غلط پیل د یو سوله ییز حل د مړینې اشاره ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات ځان اخوا دیخوا کوي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او کنه. د خبرونې په باور دا به ډیره عاقلانه وي چې له 1950 څخه تر 1953 کلونو ترمنځ د کوریا په اړه د چین له کمونیست رژیم سره د سولې د خبرو او دغه راز له 1980 څخه تر 1950 کاله پورې د ویتنام پر سر د شمالي ویتنام له کمونیستانو سره د امریکا د سولې خبرو تاریخ ته پام واړول شي. فارن پالیسی لیکي په دغو دواړو مسلو کې د ګیډون روز د کتاب جګړه څنګه ختمه شوه په استناد د امریکا حکومت هغه مهال له دښمنو ډلو سره ځکه خبرو ته کېناستي نوی شو کولی او یې نه غوښتل چې له پوځي لارې د دښمن د ماتولو لپاره زیاته قرباني ورکړي او تاوانونه ومني. نتیجه دا شوه چې امریکا دا ډلې د هغوی سابقې ته له کتنې پرته په سیاسي لحاظ ومنلې. خبرونه زیاتوي په کوریا کې له یو کال جنگ وروسته څرګنده شو چې متحده ایالات نشي کولای چینایان له شمالي کوریا څخه وباسي، نو د هوای منلو ته مجبور شول. فارن پالیسی لیکي د امریکا د پوز د وخت د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال عمر برادلی په 1955 کال کې کانګرس ته ویلي وو کوریا غلطه جګړه وه په غلط ځای غلط وخت کې او له غلط دښمن سره وه. له همدې امله متحده ایالاتو د جګړې د ختمولو لپاره له چینایانو او د هغوی د شمالي کوریا له متحدانو سره خبرې پیل کړې او د 1955 کال په اوړي کې دا جګړه ختمه کړه. فارن پالیسی زیاتوي په ویتنام کې هم په 1988 کال کې د یوې لسیزې سترو حملو او بمبارۍ وروسته معلومه شوه چې 15 لکه امریکایي ځواکونه نشي کولای چې د شمالي ویتنامیانو اراده ماته کړي او جګړه په ټپه ودرېده. د امریکا د وخت جمهور رئیس جګړه ختمه اعلان کړه او د شمالي ویتنام کمونستانو له موقع څخه په ګټه اخیستنې د کمونستانو تر واک لاندې یو متحد ویتنام اعلان کړ. فارن پالیسی د افغانستان په اړه د تحلیل په برخه کې لیکي په افغانستان کې له 12 کالو جګړو وروسته د امریکا متحده ایالاتو نشو کړای طالبان له منځه یوسي او یا هم د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې له ونډې اخیستنې محروم کړي. خو له طالبانو سره خبرې دا معنا نه لري چې متحده ایالاتو په خپل تیر تاریخ او یا راتلونکو کړنو سترګې پټې کړي. انګلستان چاپ ګارډین او ځینو نورو ورځپاڼو په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د پارلمان د ښځینه وکیلې فریبا احمدي کاکړ د تختولو د مسلې په اړه مضمونونه لیکلي. ګارډین د مضمون په یوه برخه کې لیکي په افغانستان کې تختونې یوه ستره ستونزه ده او په زیاتو مواردو کې پیژندل شوي کسان او یا هم د شتمنو خلکو اولادونه او خپلوان د جنایتکارو ډلو لخوا تختول کیږي. دا ډلې د تختول شوو کسانو د خوشي کولو په مقابل کې د پیسو غوښتنه کوي او یا په نورو جنایتکارو ډلو پلوري. په ډیرو مواردو کې په خپله طالبان او د هغوی متحدان دا کار کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیول شي. په مزار شریف کې هم ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خپري شي. په دې شهر کې پرون اور بل شو په یو مارکیټ کې او دغه اور بیا تر نیمې شپې دوام وکړ. خو بیا وروسته د اطفایي او د بهرنیو ځواکونو په مرسته ویل کېږي چې دغه اور مړ شو. په دې ارتباط مې د ازادي راډیو له خبریال لطیف سهاک سره خبرې وکړې. او له هغه څخه مې د تیر ساعت په خبرونه کې دغه پوښتنه وکړه چې دغه اور څرنګه مړ شو. د لطیف سهاک څرګندونې به د دې اور په ارتباط واورئ چې څه مالی زیانونه یې اړولي.
د مالی زیان پاک لمنګ ډیر اڅو کړو تر څو مدا زوخانه څومره زیان به خلکو ته رسیدلې. اما دولتي چارواکو وایي تر څو پورې دا له وخت نه مخکې خبره ده چې موږ یو څورا مالی زیان او اما دکاندارانو ته تقریبا دلته په دې مارکیټ کې د پولیس مارکیټ او د 10 دکانونو په کې وو. دا دکاندارانو یې هر دکاندار ته تقریبا 50-60000 ډالر زیان د شغلای چونکی د زمینی کې د قالینو او د فروشي دکانونو او زیر مې او نمبر منځل کې د درمل او د فروشي دی وایي چې ټول دې ټول څه چې لمانځه کې دي هاي څه دې دي او دا د بایسر چې دې څه څه کارمایه په دلته وا د لمانځه لاو
دا مارکیټ څو منځل او
دا مارکیټ وو فور ډرول ټوریز مارکیټ وو او د مزار شریف څخه چې موقعیت لري
او په څو منځل کې
دا
بلې
چې موقعیت لري او د پخوانی مارکیټ
او بخښه په څو منځل کې اور بل شوی وو.
دا تقریبا ټول منځل مې اور اخیستای دا اما د دې ځان سره څنګه په د نیو او کلمرې دوم کوو کې خلق ده زیان رو سطره ده او ده پس تالورم ده مشتایم پوره که ده منزلو که ده شرکتو دفترونه و که دی اصنادونه ده غشان که زیلی دی ده زیان که تره سطره ده هم ده وام پور که یا رادیو هم و ده لعظه کنوم یا وشن رادیو و یا ده هم زیان مره چه دیلی دی.
ده غور وی نیمش پا ده بحرانوی و پمرست مرد شو څرنګه په مزار شریف کې د اټفای سیستم ګډوډ دی چې په دې مسلې کې بهرنیانو مرسته کړي.
بل دا مارکیټ یو نه پوره او نو درې طرفه تقریبا نور تجارت مارکیټونه وو او اټفای د بلخ اټفای چې په څلور دیور وژنې موټر لګي چې نیوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره مرسته شوی ده. همدغه څلور موټر ورسره کولای تقریبا د درې ساعته ان د ور توان وکاو ام دغه لپاره داسې ور مړنه شنو بیا د پولیسو چارواکو د بهرانيان نمرسته وکړه. دا یوه هڅه ده دا چې د مرام د ورژنې چارواکي موږ کوم مواد چې ورته دغه وشل کیږي یا کوم مایع کیمیاوي مواد بیا ته لاسه یې نه لري دا په ور باندې او پښین کی او ور پنسي د مرام د وګونه کار اخلي چې او د دیور په وخت کې ډیره وخت زیات ځان نه راسي دې ته ځي چې ور مړ کی.
د ازادي راډیو خبريال لطیف سهاک مننه و مو ردل چې د مزار شریف په شار کې پرون په شاهزاده بای مارکیټ کې اور ولګیده. د دې اور له عمله شاوخوا 200 دوکانونه سوځیدل دي او دوکانداران وایي چې هر یو ته په لسکونو زره ډالر زیان اوښتی دی. په سنگاپور کې د افغانستان او د نیپال د ټیمونو تر کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 109 منډې وکړې او 120 منډې هدف مقابل لوري ته وټاکه. نیپال اوس لوبه شروع کړې ده. په دوو ورونو کې نیپالی لوبغاړو 15 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. پرون په کابل کې د پامیر سینما له سیمې سره چاودنه وشوه، خو څوک پکې ونه وژل شول. دې چاودنې که د سر زیان نه دی اړولی، مالي زیان یې رسولی. په دې اړه له کابله له ناجیې ساپۍ څخه اورو.
د کابل په سینمای پامیر سیمه کې د مرمۍ ضد د یو لاند کروزر موټر د چاودنې وروسته یو ځلې بیا خلک د ښار امنیت ته اندېښمن شول. یو شمېر دوکاندارانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې پېښه د جمعې د لمانځه نه مخکې رامنځته شوه چې خلک د جمعې لمانځه ته تلل. له دغه پېښې وروسته د کابل امنیې قوماندانې مرستیال جنرال داود امین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پېښه کې چاته مرګ ژوبلن نه ده اوښتي.
دا فقط یوه وړه چاودنه وه چې د داسې چسپکي مینونه ورته وایي. یو ملي تاجر دی پرون د عزت الله، د دې موټر د ټانکۍ سره نصب شوی و البته، او فقط د باسنای پامیر د چک پاینټ سره نږدې دلته د انتظار کوي. چون بدبختانه د ټانکۍ سره نږدې وه، دغه واسطه ورخلي هغه راتدین د پولیسو په ذریعه نجات ورکولی کېږي. واسطه هم البته ورې خاموش کېږي، جانی تلفات نه لري.
له بلې خوا په سیمه کې یو شمېر دوکانداران ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته زیات مالي زیانونه اوښتي. دوی هم ترنګه غوښتنه کوي چې دولت باید دا ډول پېښو مخه ونیسي.
زیان مو ډېر زخته ډېر ولیدو، اوس مو دا کار نشته. مثلا دوکانونه هم تړلې دي، څوک نه پرېږدي په دې ساحه کې چې مثلا ګشت ګزار وکړي. دولت نه آرامي غواړو، ولې خپله دولت موټارو شخصي دولت موټار د انتحاري کړی ده.
سره نومبر مې ګرم با شو دغه قسم خوبات دوت از خلاص
ویل کیږي چې د لومړی وار ده چې په کابل ښار کې د یو سوداګر موټر د چاودنې هدف ګرځي. امنیتي چارواکي وایي چې حاجی عزت الله د نېشنل افیول شرکت مسؤل و چې هېواد ته تیل واردول. له ډېرو هڅو وروسته ونتوانېدو چې د دغه سوداګر سره خبرې وکړو، خو امنیتي چارواکي وایي چې ممکن دغه پېښه د شخصي دښمنۍ له وجې رامنځته شوې وي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي.
په کابل کې په پرونی چاودنه کې نه څوک ووژل شول او نه څوک ټپي شو، خو په افغانستان کې ځینې تصویري رسنۍ د چاودنو او جګړو د مړیو او ټپیانو فلمونه خپروي. یو شمېر خلک وایي دغه ډول ویډیوګانې پر خلکو ناوړه اغېز کوي. د شکایتونو وروسته له هغه کېږي چې په دې وروستیو کې په ځینو خصوصي تلویزیونونو کې په پرله پسې توګه دا ډول تصویرونه او ویډیوګانې وښودل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دا مسله چیړي، او هر هغه تلویزیون چې دا ډول انځورونه خپاره کړي لوی څارنوالي ته به یې معرفي کړي. په دې اړه جمیله ظریف له کابله رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په یو شمېر تلویزیونونو کې داسې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوې چې د وسلوالو لخوا وژنې او یا هم په چاودنو او انتحاري حملو کې د ځینو کسانو د بدن پرې شوې غړې ښیي. خلک وایي کله چې په کوم تلویزیون کې دا ډول صحنې وګوري نو ډېره موده یې انځور په ذهن کې وي او ځوروي یې. دوی وایي چې د دې ډول ویډیوګانو او تصویرونو خپرېدل د دوی پر روحي منفي اغېز کوي، او حتی ځینې کسان یې له رواني ناروغیو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې باید حکومت په ټلویزیونونو کې د دا ډول تصویرونو او ویډیوګانو د خپرولو مخه ونیسي.
ولله دا ډېر بد تاثیر کوي، لکه دومره سخت تاثیر کوي چې په ما نه خپله زه یو دې سکولي ته مې عمر رسېږي، په ما باندې دومره بد تاثیر کوي چې دا پښې لنګې نه دي، دغه مې دغه سه وتېرېږي. او چې وینم دلته مې زړه خراب شي، بوشي را باندې راشي، په ما باندې چې تاثیر کوي څنګه په ماشومانو تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خو وړکې دي.
زما نوم محمد نعیم دی. داسې ټلویزیون داسې ګورم زړه مې بدي ډارېږم، بیا چې ویده سم بیا هم ډارېږم. کله چې درې مړي یا د زخمي چې عکسونه وګورم تلویزیون بیا ډارېږم.
زما نوم نورالله اریغال ده. خو د ماشومانو خصوصا د ماشومانو په رویه ډېر زیات منفي تاثیر کوي. بعضې تلویزیونونه دي چې بعضو ملکو سه تړلي دي، هغوی دا څوي چې یو دغې پاره چې خپل نفوس په افغانستان کې زیات کړي، د یوه طرف د یوه قوم دغه منفي عملونه نشروي او خپل نفوس دلته زیاتوي.
دا شکایتونه وروسته له هغې کېږي چې ځینو ټلویزیونونه په دې وروستیو کې د مړیو او ټپیانو زړه بوږنوونکي ویډیوګانې او تصویرونه خپاره کړل. په یوه خصوصي ټلویزیون کې داسې یوه تازه ویډیو وښودل شوه چې ظاهراً وسلوال طالبان په پکتیا کې یو کس په توغندي ولي او ټوټې ټوټې یې کوي. همداراز څه موده مخکې په بادغیس او پروان ولایتونو کې دوه مېرمنې د نامشروع جنسي اړیکو د لرلو په تور په عام محضر کې ووژل شوې، چې د هغوی د وژل کېدو د صحنې ویډیوګانې هم په ځینو ټلویزیونونو کې خپرې شوې. پر دې سربیره د چاودنو، انتحاري او ډله ییزو حملو نه وروسته د وژل شویو او ټپیانو تصویرونه او ویډیوګانې هم ډیر کله په ټلویزیونونو کې ښودل شوي دي، چې پر نورو خلکو په تیره پر ښځو او ماشومانو ډیر منفي اغیز پرې باسي. دغه راز خلک وایي چې د ځینو تبلیغاتي اعلانونو پر مهال هم ځینې زړه بوږنوونکې صحنې په تکرار ډول په ټلویزیونونو کې ښودل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ټلویزیونونو کې د داسې تصویرونو او ویډیوګانو خپرول ناسم کار بولي او وایي هرې رسنۍ چې دا ډول صحنې خپرې کړې، د رسنیو د سرغړونې کمیسیون له لارې به لوی څارنوالۍ ته معرفي شي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت مخکې تر دې هم ځینې رسنیو سره چې د رسنیو د قانون پر خلاف خپرونې کولې جدي چلند کړی دی.
ټول رسنۍ مجبور دی چې د خلکو او د خپل مخاطبانو رواني سلامت په نظر کې ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څو واره دوی ته اختار ورکړل شوی دی چې د دغه وحشتناک صحنې نه خپروي، مګر که دوی دوام ورکړي د دغسې وحشتناکې تصویرونه موږ ورسره قانوني برخورد کوو او د رسنیو د تخطیبانو کمیسیون دوی ته حتی کولی شي چې څارنوالۍ ته معرفي.
خو په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای چې خبریالان د خپلې دندې له مخې مجبور دي چې واقعیتونه خپره کړي. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتکر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې رسنۍ باید هم د رسنیو قانون مراعت کړي او هم خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي.
یو خو رسنۍ باید د رسنیو قانون تعقیب وکړي او هغه باید تر پښو لاندې ونه کړي، ځکه دا قانون د موږ دپاره ده. او بله مسله دا ده چې موږ باید واقعیتونه ښکاره کړو، خو دغه مسایل چې د خلکو ذهنیتونه او روان خراب کوي د موږ وظیفه دا ده چې په دغه مسایل باندې ډېر پام وکړو، چې د خبر فضا یا د معلومات فضا موږ خلکو دپاره یو مسله چې دوی عذابوي بیا وړاندې ونه کړو.
دی وایي د رسنیو د قانون له مخې هېڅ یوه رسنۍ اجازه نه لري داسې انځورونه خپاره کړي چې پر خلکو له رواني پلوه منفي اغیز وکړي. ارواپوهان هم وایي چې په ټلویزیونونو د مړو او ټپیانو د ویډیوګانو او تصویرونو خپرول ډېرې منفي اغیزې لري او کولی شي ځینې کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان حتی په رواني ستونزو او ناروغیو اخته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په لویو ښارونو کې ازادي راډیو په د اف ام په 13.5 نیول شي. د افغانستان او نیپال ترمنځ په سنگاپور کې د کرکټ یو ورځنۍ لوبه دوام لري. افغان لوبغاړو 120 منډې هدف نیپالی لوبغاړو ته ټاکلی دی. د افغانستان چې لومړی بیټنګ وکړ د افغانستان له لوري نوروز منګل 1.5 منډې وکړي، په هغه کسانو کې ډېرې نمرې کړې دي. اصغر ستانکزي 3.5 منډې وکړي او ګلبدین نایب 1.5 منډې وکړي. البته ګلبدین نایب ونه سوځېد او تر پایه پورې پاتې شو او نورو لوبغاړو د افغانستان ښه بیټنګ ونه کړ. خو د بالنګ په برخه کې تر اوسه پورې د نیپال یو لوبغاړی هم اوټ شوی نه دی. البته تر اوسه پورې څلور اوورونه شوي دي. حمید حسن او دولت زدران بالینګ کړی دی. حمید حسن په دوو اوورونو کې 2 منډې ورکړې دي مخالف ټیم ته او دولت زدران په دوو اوورونو کې 4 منډې ورکړې دي. داسې ښکاري چې میدان د سلو بالینګ لپاره مساعد ده. نو ګورو چې وروسته د افغانستان سست بالران یا هغه چې ورو توپ اچوي لکه محمد نبی او هوتک راشي د نیپال ټیم له هغه سره لوبه کولی شي او کڅرنګه. د دې لوبې له جریانه مو وړاندې په خبرونه کې بیا هم خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
بختیار سلیمان خیل د سروبي له اوزبین څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي کوم مرسته چې افغان حکومت له سیلاب ځپلو سره په سروبي کې کوي هغه دې بند کړي، ځکه چې د په وینا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. موین جان بشر دوست د میدان وردګ له چاکول سوالي پر استول اس ام اس کې لیکلي پاکستان د افغانستان دشمن دی. له خوست عبدالسلام لیکلي دي نر او شزه باید درایا چولو کارتونه واخلي څو پراتونکو انتخاباتو کې د خوست خلک خپل برخه ولري. د پکتیا د چمکنوی له ولسوالی سمی الله حلیمی تندر پراستولې سمس کې وړاندیز کړی دی چې د معلمینو معاشونه دې زیات شي. د پوینا د معلمینو معاشونه خورا کم دي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کابل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوو او همدارس روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د شکرې پر ناروغي شخېدل دي. که تاسو چیرته څه وړاندیزونه د دې خبرونې په ارتباط لري تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي، همدارس د فیسبوک له لارې موږ ته کولی شئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. لاس په جواب دې شته.